په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی تخنیکی ډله نور د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تورخام او سپین بولدک څخه د راستنیدونکو افغانانو په اړه څرګندونې کړې دي. نن سه شنبه ده، د وري حمل میاشتې 19 د اپریل 1 پیل. خبرونه کوو. د ننګرهار چارواکي تمه لري چې نن به شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. په هرات کې چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس سخته شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته معاینه سوي او بیا مشکوک کسان قرنطین سوي.
نن د سه شنبې په ورځ به هم همدغه چاره ترسره کېږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستانه شي. دوی به ټول سکرین کېږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه له څو اونیو اندېښنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید-19 اخته شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکوونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، صفاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې ښځې دي. د روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ اتصا ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل څه موده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلي حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بېله دې چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار یې پیل کړ چې روغتون ته یې د کورونا ناروغانو ورتګ زیات سو او دغه ډاکټر ورباندې اخته سو. د معلومه نه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته سوی. هغه خپله ازموینې چې دې روغتون ته ترسره کړې وې منفي وې. یو اونۍ وروسته چې نمونه د روغتیا وزارت واخیستله نو مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن و. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړی ده. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په خبره دغه کس سینه او بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسول روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین سوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید-19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مړ شوي کس خپلوانو ویلي چې هغه ګاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه شوی و. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسول فروختون کې روستي وضعیت د منځنۍ آسیا په دې بېوزل هیواد کې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایرس هیڅوک نه دی اخته شوی. امریکا د روسیې د امپریالیست غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نېشنالیست ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. دا لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرنۍ ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد چارو تنظیمونکي ناتن سیلز د دوشنبې په ورځ دا یو بې سابقه اقدام وبله او په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غورزنګ لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سرې دي. دغه غورزنګ خپله ځان د روسیې د ارتودوکس ملي هیواد پل او سلطنت پلاوی سازمان ګڼي. دغه ګروپ دغه رز غواړي چې روسیه دي د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څنګه روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ورسته له هغه چې روغتي وضعیت خراب سو د جدید سرنې برخې ته انتقال سو. د شغل جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن ترخته کېدو رئیس د نوموړي روغتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سو. او د ترکمنستان په ختیځ درغون اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ATM یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړي دي. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یو بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبې په ورځ د درغون اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ $10 او د تور بازار په نرخ څه کم $15 جوړیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9، هرات اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14، مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14.
په افغانستان کې د سهار 8:02 شوې. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله نور د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان دا مهال له پاکستان څخه په ورځني توګه د زرو کسانو د رسنیدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. د سپین بولدک او چمن لار هم پرون د دریو ورځو لپاره پرانستل سوه.
اول قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو افغانان منو. په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې ویل چې د جرمني صدر اعظم وایي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله اروپایي ټولنه تر ټولو لوی ازمویش سره مخامخ ده. د ژوند پرنګونی کې د میوو د جوس د یوه کاروباري خبرې اوري.
لوسم نه پریږدي، بس ورځ شل ډالر ته راځي، خو دغه واړه ماشومان دي، وړې جنکۍ سره دي کنه، او بس وتې چې دغه دپاره ډوډۍ هغه کوو، کار کوو، او بس نور هغه نه کوو. په دې خاطر منې برنه دي.
دا خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن سیشنبه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپله تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تیر سهشنبه کابل ته ولېږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل طالب بندیانو خوشی کېدل ځکه ځنډیدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وایده طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو سپینګرو څخه چې دولتي کارکونکو هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی 15,000 طالب زندانیان لبند آزاد شي. خدا په کینه دي لیکل شوی چې احمد او محمود په دشمیر کې ځنی پلو یو بریدون او بشر ضد جنایتونو کې خیل دي. دوی هم دا ډول د خپل 15 قومندانانو د ازادي دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې ذات هیڅ زغم ور نه دي. آیا افریق د چولاټ چې د جګړې میدانونه تاود کړی؟
اجازه ده مې حد دوه دوه دره. هر څه مونږ نه متره. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15,000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر ویلي وو تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنه کړي طالب بندیان به خوشي نه سي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ویل کېږي حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2001 کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور شوی د اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د محل پاکستان څخه په ورځنی توګه د زورو تنو د رستنېدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي رادیو ته وکړه. د شغلی بلخي په وینا د هغه وخت هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه لري کولی سي چې له تورخم څخه تیر سي خو د 14 ورځو لپاره به قرنطین کیږي. تفصیل له اجمل انه.
د افغانانو لپاره د تورخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په ورځنۍ توګه د زر تنو د رستنیدو ظرفیت لري. دوی له رستنیدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایروس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ګڼ شمېر د راستنېدونکو سنبالول ستونزمن دي.
اگر روزانه د 1000 هم یک چیز بیشتر هم بیا بزم زیات مشکل.
خغلی بلخي وایي که په ورځنۍ توګه له 1000 تنو یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې د قرنطین پریکړه شوي نو د راستنېدونکو لوی شمېره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر همدارنګ وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. د ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبه په ورځ د تورخم د لارې په موقتی پرانستو سره وویل چې په راستنېدونکو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغه لته د راستنېدونکو د قرنطین لپاره تر 4,000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان د محل په کرونا وایروس د اخته کېدو تر 3,600 زیاتې پیښې ثبت کړې. په دې هیواد کې تر 50,000 زیات کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وختنه کړې چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ کې له ایران څخه د افغانانو راستنېدنه د خلکو په لوی اندېښنه بدله شوي. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په گاوند کې د کووید-19 کرونا وایروس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخي وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعات کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2,000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3,000 زیات کسان پر کرونا وایروس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایروس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي او پر دې وایروس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایروس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په معاینه اکتفا وکړه.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه هم له یوې میاشتې ځنډ وروسته پرانیستل شوې او د کرښې له بلې غاړې څخه بند مسافر راوښتي دي. صادق رښتینی پرون د سیمې ته سفر کړی و.
د کندهار د سپین بولدک او چمن لار چې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار و، له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لوري د کرونا د خطر د مخنیوي په هدف تړل سوې وه. اوس دغه لار په یو طرفه ډول د هغه ناروغانو او مسافرونو پر مخ خلاصه سوه چې پاکستان ته تللي وه او وروسته لار پر بنده سوې وه. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار سمنوال شریف الله غرزی وایي د کرښې دې غاړې ته د پاتې کسانو سرنوشت لا معلوم نه دی.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانون نفر منو افغانان منو، په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي، تللي دي په کوټې، کراچي، پېښور، لاهور کې تداوي کړی ده، د دې په شفخانو کې.
په پام کې وه چې نن د پاکستان لوري ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بار 9000 موټرونو ته هم اجازه ورکول سي، خو په دې برخه کې سوې پرېکړه ونه منل سوه. بلخوا د ډیورین کرښې د هغه غاړې څخه راغلي کسان وایي چې د ناروغۍ د تداوي تر څنګ د کار لپاره تللي وه.
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و، دورې مې خرڅاوی، لا را باندې بنده سوه، له اوس واپس لا یې راواوښتو.
یوه میاشت کېږي چې موږ تللي وو، هېچا هم لاره نه وه، چاته مو ورته وویل بېرته به دنګان راته بند کړه، وبیې ولوشاته مې بوتلو.
بلخوا د کندهار د روغتیا مسؤلین وایي چې له تازه راوښتونکو کسانو معاینه یې پیل کړې څو په کرونا وایرس ککړ مشکوک کسان تثبیت کړي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ډاکټر جاوید افغان وایي چې دوی د ټولو مسافرو د قرنطین امکانات نه لري او یوازې مشکوک کسان د کندهار ښار د کرونا روغتون ته انتقالوي.
د ورځې موږ ته ویل دي چې زر نفر راوړي، نو موږ کوم خاص تدابیر د قرنطین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټولو خلکو لپاره، فقط هغه کسان موږ سکرین کوو که چیرې اراز او علائم شدید ولري په دغه ناروغي باندې موږ ته ثابت شي چې مثلا اراز او علائم لري، هغه به امبولانس ورته ولاړي کندهار ته به یې لیږو.
تر ډیره تمه دا وه چې په کندهار کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د کمېدو لپاره د کرښې غاړې ته د افغان سوداګرو د مالونو بار موټرونه هم خوشي سي، خو پاکستان لا تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به احمد تکله ته وایي چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ټایم مجلې پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي، د اشارې په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي، له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه، د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې که ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي، نو پر سږ کال سربیره د 2021 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکوونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. د هلي کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو او 15 ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
د بشري حقوقو ځینی مدافع بنسټونه انتقاد لري چې د زندانیانو د عفو په اړه د ولسمشر فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. دوی وایي چې په بلخ او سرپل کې د مستحقو کسانو پر ځای زندانیان د سیاسي اړیکو پر اساس خوشي کیږي. مجیب حبیبزای او نور تفصیل.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زندانیانو د عفو د صادر شوي فرمان د تطبیق د څرنګوالي په اړه نیوکه کوي. په شمازون کې د یاد کمیسیون د صحوي دفتر مسؤلان وایي چې په سرپل او بلخ ولایتونو کې یې له زندانیانو داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې ښایي د زندانیانو د عفو دا فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. د دغه دفتر مشر محمد سامي ازدي راډیو ته وویل چې په سرپل ولایت کې اکثرا زندانیان د فرمان د محتویاتو خلاف او د زندان لا چارواکو سره د سیاسي چیرو د اړیکو پر بنسټ آزاد شوی دي. هغه وویل چې له هم سپینګيري او مستحق زندانیان شته چې باید په دغه فرمان کې ور شامل شي. د سرپل د محبس د زندانیانو غوښتنه دا ده چې دوی په فرمان کې ور شامل شي، خو له فرمان څخه یې ګټه تر دمه نه ده اخیسته. د فرمان په پلي کېدو کې دوه ګونه چلند کیږي. که فرمان په هر ځای کې د هغه له محتویاتو خلاف پلی شي، یو غیر قانوني کار دی. د سرپل د مرکزی زندان چارواکي نه غواړي چې د بشر حقونو د خپلواک میسون د دغو نیوکو په اړه څرګندونه ولري. په همدې حال کې د سرپل والی عبدالقادر آشنا اسدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د هیواد د ولسمشر له لوري صادر شوی د اجرا په حال کې دی. هغه وویل چې د دغه فرمان له مخې تر دمه د سرپل له محبس څخه 45 تن آزاد شوي او په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو به لسګونه نور زندانیان هم خوشي شي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم نیوکه کوي چې په دغه ولایت کې هم ډېر شمېر کسان چې د ازادۍ مستحق وو لا په زندان کې دي او شپږ اویا تنه نور زندانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي خوشي شوي دي. د ښاغلي حدید په خبره چې د بلخ په محبس کې ډېر شمېر سپینګیري کسان شته چې باید د دغه فرمان له مخې آزاد شي. د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد ازدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان په دغه ولایت کې د ګډ کمیسون له لوري چې د محکمې څارنوالۍ ولایت او بشر حقونو اساسي هم پکښته تطبیق کیږي. محمد اشرف غنی د کورونا وایروس سره د مبارزې په مخه د لس سره زندانیانو د خوشي کېدو فرمان د حمل میاشتې په لومړیو کې صادر کړ. د دغه فرمان پر اساس هغه زندانیان چې عمر یې له 55 کلونو ډیر وي، کورنۍ او بهرنی امنیت ته د ګواښ په دلیل نوي بندي شوي او د کووید 19 ناروغی لا تهدید سره مخ وی آزاد کیږي. موجیب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخ کی ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اروپایي ټولنه له خپل تاسیس راهیسې تر ټولو لوی ازمایښت سره مخامخ ده. انګلا میرکل پرون په برلین کې وویل کورونا وایرس په مبارزې پرته له منځه ولاړ نسی. نور له اجمل ان څخه.
اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس دومره اغېزمن کړي چې پر دې وایرس د اخته کېدو او له کبله یې د مړینو شمېر کې کمی ده، دې هیوادونو لپاره هیله مندې ده. ایټالیا تر اوسه په نړۍ کې په کووید 19 کرونا وایرس د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې او بل اروپایي هیواد اسپانیا بیا په ټوله اروپا کې پر دې وایرس د اخته کسانو لوړ شمېر لري. جرمني هم پر کرونا وایرس د اخته کېدو تر 300 زیاتې پیښې ثبت کړې، خو تلفات یې تر نورو هیوادونو یو څه راکم دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرانسه کې وضعیت تر ټولو خراب شو او په کرونا وایرس د اخته کېدو او مړینو شمېر دغلته اوج ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو نو وروسته چې په کې له 350 زیات کسان په کووید 19 یا کرونا وایرس اخته دي، اسپانیا، ایتالیا، جرمنی او فرانسه ورپسې ځای لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبه په ورځ په برلین کې وویل د کرونا وایرس په خپل لمنځه نزي او مبارزې ته به اړتیا ولري. نوموړي وسنۍ وخت د اروپایي ټولنې لپاره ننګونکې وباله. بیرمن مرکل وایي غواړم ووایم چې زما په باور اروپایي ټولنه د خپل تاسیس را وروسته تر ټولو له لوی ازمون سره مخامخ ده. ډېر اروپایي هیوادونه دا مهال په انزوا کې دي او په کې د وضعیت د بیرته عادي کېدو په اړه تر اوسه خبرې نه کیږي. زیاترو اروپایي هیوادونو د قرنطین دورې تمدید کړي او پرله پسې له خپلو خلکو غواړي چې په کورونو کې دي پاتې شي.
اخوا په امریکا کې د نیویارک ایالت چې پکې په کرونا وایروس د اختکیدو او لکبلې د مړینو پیخي د دې هیواد تر بل هر ایالت زیات دي. د نوو پیخو په سبت کې د کمی خبره شوه. د نیویارک والی انډریو کومو د دوشنبه په ورځ وویل دا مهال د کرونا وایروس لکبله د نوو بسترېدونکو ناروغانو شمیر یو څه کم شوی خو د مړینو شمیر بیا زیات شوی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د هیواد لپاره به یې دوه اونۍ ډېرې ستونزمنې وي. پوخه په هغه ځایونو کې د غلا خطر و چیرې چې به پیسې ګاڼې او یا نور قیمتي توکي ساتل کېدل، خو ښایي اوس د مخ پټولو ماسکونه یو له همدې قیمتي توکو څخه وي. د اسپانیا په سانتیاګو ښار کې د دوشنبې په ورځ یوې ډلې غلو تر دوو میلیونو زیات ماسکونه غلا کړل. دا دې ماسکونو بیا شاوخوا 5 میلیونه یورو اټکل شوي. د اسپانیا پولیسو د دې ماسکونو د غلا په تور یو سوداګر نیولی. له کرونا وایروس ویره د دې سبب شوي چې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې خلکو ته ماسکونه پیدا نه شي.
د مهمو خبرونو لنډیز په ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري نن شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. پرون پر دې دروازه تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته واوښتل. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته سوي دي. تر اوسه دغلته په کووید 19 وایرس د اخته کېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې ترسره کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې و. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته یې د دوشنبه په ورځ سا ورکړه. تاجکستانی چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي دي. د چارواکو په خبره دغه کس سینه بغل ته ورته د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یو ډیره نشنالیست ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي ازادي رادیو.com.